شنبه دوری در 28 اپریل 12 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شبې پیل شوې او د ماښام تر اوسه جوړه خبرونې په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. ازادي رادیو د انټرنیټ له لارې هم په azadi.com کې نیولای شي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخده چې زحمت شیبري د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو وړاندې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو نظر اخیستی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو یوه برخه نتیجه به نن اعلان کړي. ترکمنستان هیله لري چې د افغانستان له لارې به د ګازو د پایپ لاین د تیرېدو کار راتلونکی میلادي کال پیل شي او د روسیې ولسمشر وایي داسې پلان نه لري چې پر اوکراین ګاز بند کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو د یوې برخې نتیجې به نن شنبه اعلان کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اصولو پر اساس د نتیجو د اعلان لپاره باید له 30 څخه د زیاتو ولایتونو رایې وشمیرل شي.
شاید شنبه څخه موږ وکولای شو چې یو 30% د ریاست جمهوری پایلې اعلان کو او بل اخره موږ به ورسېږو د 100% او هلته به ابتدایي پایلې اعلان کو او بل اخره د 100% باندې به وروستنی پایلې اعلان کو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زیاته کړه چې تر اوسه د رایو د ټولو پاڼو په سلو کې 40% په مسونو کڅوړو کې د کمیسیون د نتایجو د راټولولو مرکز ته رسیدلې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه دوی ته شاوخوا 2000 شکایتونه رسیدلي، خو د انتخاباتو د مرکزونو او محلاتو څخه شکایتونه تر اوسه دوی ته نه دي رسیدلي. عبدالستار سعادت ازادي راډیو ته وویل
اصلا مهم نتیجه نهایی انتخابات است که بعد از فیصله کمیسیون شکایات و تصدیق کمیسیون انتخابات او اعلان میشه که او بازنده و برنده را تعیین میکنه.
د انتخابات شکایتونو د کمیسیون رئیس څنګه راځول شای انتخابات دوهم پړاو ته ولاړ شي او په داسې یو حالت کې هم دواړه کمیسیونونه دوهم ځلې انتخاباتو ته پوره تیاری لري. د ترکمنستان جمهور رئیس وغوښتل چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د طبیعي ګاز انتقال د پایپ لاین کار دی په 2015 میلادي کال کې پیل شي. قربان ګلی بیردی محمدوف د جمعې په ورځ وویل د دغې پروژې د پیل لپاره به ټول تړونونه په روان عیسوي کال کې بشپړ شي. د دغې پروژې د تفاهم تړون د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند ترمنځ په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی و او وروسته په 2012 میلادي کال کې د معاملې اسناد بشپړ شول. د دغې پروژې په اساس به له ترکمنستان څخه طبیعي ګاز د 1015 کیلومترو پایپ لاین په واسطه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال شي او په جوړولو به یې شاوخوا 8 میلیارده ډالر ولګول شي. د دغه پایپ لاین په واسطه به ترکمنستان په کال کې 33 میلیارده متره مکعب طبیعي ګاز دغو هیوادو ته صادر کړي. دا پایپ لاین به د افغانستان له هرات او کندهار ولایتونو څخه تیر شي او د هند او پاکستان ګډې پولې ته به وغځول شي. سپینه ماڼۍ وایي په ملګرو ملتو کې د ایران لخوا انتخاب شوی سفیر حمید ابو طالبي ته به د امریکا ویزه ورنکړي. د سپینه ماڼۍ ویان جی کارنی د جمعې په ورځ وویل ملګرو ملتو او ایران ته یې ویلي چې ابو طالبي ته به ویزه نه ورکول کېږي. دا ایرانی چارواکی تورن دی چې په 1999 کال کې په تهران کې د امریکا د سفارت په اشغال کې لاس درلود. هغه مهال 250 امریکایان د 444 لپاره په سفارت کې ارغمل شوي وو. د جمهور رئیس بارک اوباما اداري مخکې دومره ویلي وو چې په ملګرو ملتو کې د ایران د سفیر په توګه د ابو طالبي نومول مناسب کار نه دی، خو کانګرس د رایو په قاطع اکثریت سره یې ولایت تصویب کړه او نوموړی یې امریکا ته له داخلېدو بند کړ. ایران مخکې ویلي وو چې د امریکا لخوا د ابو طالبي د ویزې ردول د منلو وړ کار نه دی او وایي چې نوموړی ډېر تکړه ډیپلومات دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه به په اروپا کې د طبیعي ګازو د پیرونکو پر وړاندې خپل مکلفیتونه پر ځای کړي. پوتین د جمعې پر ورځ په ماسکو کې دغه راز وویل روسیه داسې کوم پلان نه لري چې اوکراین ته د طبیعي ګاز صادرات بند کړي، که څه هم چې ماسکو ممکن له کیف نه د ګاز په بدل کې مخکې له مخې پیسې وغواړي. پوتین وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې د اروپایي ټولنې مشرانو له روسیې وغوښتل د طبیعي ګاز د تړونونو په اړه دې خپلې ژمنې وساتي. اوکراین وای مسکو ته د طبي غاز د نوي بي پیسې نه ورکوي او هیله مندي چې له اروپا څخه د اړتیا وړ غاز وپیری. د عراق له فلوجه ښار څخه چې د وسلوالو تر واک لاندې دی د جمعې په ورځ وروسته له هغې اوسېدونکي د دوهمې ورځې لپاره په وتو شول چې صدراعظم نوري المالکي اعلان وکړ چې حکومتي ځواکونه به په قوي هوډ دا ښار د وسلوالو له ولکې خلاص کړي. له ښاره د خلکو ستره وطنه په داسې حال کې روانه وه چې وسلوالو د حکومتي ځواکونو د مخنیوي په مقصد د ښار په شاوخوا د فرات له سیند څخه اوبه راخوشې کړې. په عین حال کې د جمعې په ورځ په رمادي ښار کې هم سختې نښتې روانې وې او وسلوالو بیرته د ښار پر څو ناحیو واک ټینګ کړ. ترکیه د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې لخوا د هغه پریکړه لیک تصویبېدل وغندل چې له مخې د لومړي نړیوال جنګ په جریان کې د عثماني امپراتور د ځواکونو لخوا په ارمنستان کې ډله ییزه وژنه تایید شوې ده. د ترکیه د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه کې لیکل شوي د امریکا د سنا د پریکړه د انقرې او واشنګټن ترمنځ اړیکو ته زیان اړولی شي. ارمنستان ادعا کوي چې د عثماني امپراتوري ځواکونو په سیستماتیک ډول 1.5 میلیون ارمنیان وژلي او نور یې په زور له خپلې پلرني ټاټوبي ایستلي. ترکیه وایي دواړو خواوو د جګړې په ترڅ کې جنایتونه کړي او ارمنیانو هم زیات شمېر ترکان وژلي دي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
سلام سهار منیک مرغه زنه جب زمانم د هوا پیژندنی نړیوالې ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمیر نورو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتیګریډ په کچه د راتلونکو 12 ساعتو لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان ځای ځای وریځوي د تودوخه لوړه درجه 13.5 په مزار شریف ښار کې هم اسمان ځای ځای وریځي د تودوخه لوړه درجه 20.2 په جلال آباد کې باسمان برګ وی د تودوخه لوړه درجه 23.5 او په کندهار کې اسمان ریاض دی د تودوخه لوړه درجه 9.4 اټکل شوی دی.
د اسدی رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د مشر څرګندونه خبرو.
مونږ شاوخوا 2000 شکایتونه د سپورت الله تکي دا هم په داسې حال کې ده چې هغه مراکز او محلات له کوم شکایتونه دي هغه لامن ته نه دي رسیدلي.
پر دغو انتخاباتو ویډیوز او چاپی خبرونه تبصرې کړې دي او دغه انتخابات څېړلې دي. دا به هم واوري. په خبرونه کې مو په قبایلو کې د پاکستانی طالبانو ترمنځ له سختو نشټو خبرو. په دې اړه د سیاسي چارو یو څېړونکی وایي
زما دا خیال دی چې د دوی به حکومت ته خدای وي خو دا ده چې کومې خبرې کېږي نو هغې ته به یو غټه بستملی شي او هغه خبرې به مخکې لاړې نه شي.
د دې خبري مجلې په وروستیو کې په کابل کې له یوه کارګر سره شخېدلی وو.
لور به مې سوالي ده زمن منتری دي په مکتب کې دي بس هم دغه غربي منتری ته اوس ورته کړم.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې ده چې شاینن وټوانی شي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو شمېر نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وویل تر دې وروسته به بیا ورس په ورس یو شمېر نتیجې اعلان شي.
که یو زیاته کښې پورې به یا هر ورځ یا د اونۍ په ترڅ کې یو فیصدي به خلکو ته اعلانوو تر څو خلک پوه شي چې کوم کاندید مخکې ده. دا یو میکانیزم ده د دې لپاره مونږ یو طرزالعمل لرو او د هغې په اساس باندې مخ په وړاندې روان.
دا نتیجې قسمي دي او شایي بیا بدل شي ځکه چې د درغلیو له راسپړلو سره د یوه کاندید رایې ممکن کمې شي او د بل زیات شي. مخکې داسې راپور ورکړل شوی و چې څه باندې 1400 شکایتونه شته، خو اوس د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا شمېره نږدې 2000 ته لوړه شوې ده او ممکن نور هم زیاته شي. د شکایتونو په برخه کې د رای ورکولو په ځینو مرکزونو کې د رای پاڼو خلاصېدل، د یو شمېر مرکزونو تړل تر ټاکلي وخت مخکې، او په ځینو سیمو کې د نارینهوو پر ځای د ښځو رایې اچول یاد شوي دي. وبخشي د ښځو پر ځای د نارینه ولخوا رایه چول یاد شوی دی. البته یو شمیر نور شکایتونه هم شته. په دې انتخاباتو کې تر 2 میلیونو ډیرو کسانو رای ورکړی دی. د انتخاباتو ابتدایي نتیجه به د ثور په 4مه اعلان شي او وروسته تر دې چې د شکایتونو کمیسون خپله څیړنه بشپړه کړي او د دوی څیړنه د انتخاباتو خپلواک کمیسون تایید کړي، بیا به وروستۍ نتیجې د ثور په 4مه اعلان شي. که هغه وخت د ولسمشرۍ په 2 کاندیدانو کې کوم یې وه تر 50% ډیر رای خپلې کړې وي، هغه به راتلونکی ولسمشر وټاکل شي. خو که چیرته یوه کاندید هم 50+1 رای نه وي وړي، دا انتخابات بل قانون سره سم د 2 مخکښو کاندیدانو ترمنځ بیا په 2 اونیو کې وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي که چیرته انتخابات دوهم پړاو ته ځي، نو دوهم ځلي انتخاباتو ته هم دوی تیاری لري. د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسون د مشر عبدالستار سعادت څرګندونې به په دې اړه واورو چې څومره شکایتونه یې ترلاسه کړي دي او دا شکایتونه د انتخاباتو پر نتیجو تر څه برید تاثیر کولی شي. له نوموړي سره جانقه الیکوزي مرکه کړې ده او په پیل کې یې ترې پوښتنه کړې ده چې په خپله شکایتونه څو ډوله دي. ستار سعادت په ځواب کې وویل:
من څلور کټګوري شکایت لرو. یو کټګوري شکایت دی الیس کې هغه ثابت شي د انتخاباتو په نتیجې باندې تاثیر کوي. یو مونږ بی کټګوري شکایت لرو که هغه ثابت شي هغه له مخې مونږ کاندید مجازات کوو یا کومې ادارې ته شخص توصیه اختیاریه صادرو. چې کټګوري هغه دي چې مونږ پورې اړه نه لري، ګرادوار دي یا هیڅ دلیل نه لري، او دی کټګوري هغه چې مونږ له اخره خوري رسیدګي صلاحیت مونږ نه لرو، یعنی د عادي او قضایي مراجعو ته راځي کوو. د بی کټګوري شکایت زمان ډیر زیات مخکې له انتخاباتو نه نو مونږ چې اوس اکثره شکایتونه اخلو هغه ای اخلو، یعنی که ثابت شي هغه د انتخاباتو په نتیجه باندې اثر کوي. مونږ شاوخوا 2000 شکایتونه تر اوسه پورې ترلاسه کړي. دا هم په داسې حال کې ده چې هغه مراکزو محلاتو نه چې کوم شکایتونه دي هغه لا مونږ ته نه دي را رسېدل. تمه کېږي هغه ډېر زر مونږ ته راوسپارل شي چې هغه شکایتونه ایتابان ډېرو محلو نو مراکزو په زرګونو محلاتو نه به مونږ ته شکایتونه راشي او فکر کوم چې د شکایتونو تعداد به زیات شي.
انتخابات خپلواک کمیسون ویلی دی چې ډېر ژر به قسمی نتیجې، یعنی د ځینو برخو نتیجې به اعلان کړي. دا به په دې نتایجو باندې څه تاثیر وکړي کنه دا شکایتونه که وڅېړل شي او درغلۍ ثابت شي؟
مونږ درې څلور ډوله نتیجه لرو چې هغه والیا ده.
بله،
قسمي ده، ابتدایي نتایج دي او هغه اخرې هم نهایي نتیجه ده. نو دغه درې ډوله چې دي دا مهم نه دي، یعنی دا په هیڅ وجه ګټونکی نه معرفي کوي او بایلونکی هم نه معرفي کوي. هغه څه کله چې من شکایتونو ته رسیدګي وکړي قانون د حکم له مخې مونږ ته کله فیصله کوو، هغه کله انتخابات کمیسیون ته د مرض پایلي هغه تصدیق کوي او یا سکوت پې کوي، او که نه وي په 40 ساعتونو کې هغوی حق لري چې اعتراض وکړي. که چېرته مونږ د هغه فیصلې باندې تاکید وکړو بیا د انتخاباتو کمیسیون هغه تطبیقي او که مونږ نظر ته تغییر ورکړو هغه هم په هماغه ډول. نو دا نتیجې دا اعلانېږي، اما دا ممکن راتلونکي نتیجې هم همداسې وي، اما ممکن ډېر تغییر راشي ځکه شکایتونه دي شته. شکایت کمیسیون هم اوس د هماغه ابتدایه بررسۍ په مرحله کې ده، یعنې ولایتونو کمیسیون نه پرې باندې کار کوي. دا کمیسیون نه به د همدې اونۍ تر اخره پورې خپلې فیصلې کوي او وروسته د هغه نه به دا بیا مرکزي کمیسیون ته راځي که څوک استیناف غوښتنه کوي. د هماغه په دې باندې تصمیم نیسو، هغه تصمیم چې نیول کېږي د شکایت د کمیسیون لخوا هغه د انتخابات کمیسیون ته تصدیق کړي هغه مهم تصمیم دی چې هغه وروسته کومه نتیجه اعلانېږي هغه مهمه
ده. مله سعادت صاحب، ځنې چېړونکي هم په دې خپلو بحثونو کې دا وایي چې انتخابات ممکن دوهم پړاو ته یا دوهم دور ته لاړ شي، ستاسو په نظر دا د دوی رارات یا اټکلونه تر کومه حده پورې موثق دي یا رښتینی دي؟ ستاسو نظر څه دی په دې اړه؟
زموږ معلومات هم تر اوسه پورې همدا دي. مونږ هم د فکر کوو چې انتخابات دي دویم پړاو ته، اما مهمه ده چې دواړه کمیسیون تیاری لري که دویم پړاو ته هم انتخابات دي چې دوه هغه ډېرې رایې چې لري د هغوی ترمنځ که انتخابات کېږي دواړه کمیسیون د دې لپاره بشپړ تیاری لري.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت:
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له افغانستان به د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په ځینو سیمو کې ناچاودېدونکي مواد پاتې شي. په دې اړه د ام ډي سي د ماین پاکولو د مؤسسې رئیس وایي:
تقریبا 1200 کیلومتر مربع ساحه ده چې دوی ورته په انګریزي کې فایر رینج ورته وایي. فایر رینج یعنی هغه ساحه چې د دوی د فایرونو تر پوشش لاندې وو، نو هغه ساحه ټول پاتې کیږي. امید لرو چې پیسې ترلاسه کړو او دا ساحه د دوی په مرسته باندې پاک شي.
د شهاب حکیمی بشپړې څرګندونې وړاندې په خبرونه کې اوریدلې. لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د یوې برخې نتیجې به نن اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه دوی ته شاوخوا 2000 شکایتونه رسیدلي، خو ممکن دغه شمیر زیات شي. د ترکمنستان جمهور رئیس وغوښتل چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د طبیعي ګاز د انتقال د پایپ لاین کار په 2015 میلادي کال کې پیل شي. سپینه ماڼۍ وایي په ملګرو ملتو کې د ایران لخوا انتخاب شوی سفیر حمید ابو طالبی ته به د امریکا ویزه ورنه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څرګنده کړه چې روسیه به په اروپا کې د طبیعي ګاز د پیرونکو پر وړاندې خپل مکلفیتونه پر ځای کړي. او ترکیه د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې لخوا د هغه پریکلیک تصویبېدل وغندل چې لمخې د لومړي نړیوال جنگ په ترڅ کې د عثماني امپراتور د ځواکونو لخوا په ارمنستان کې ډله ییزه وژنه تایید شوې ده. اکونومیست مجلې د افغانستان پر انتخاباتو یو اوږده مقاله لیکلې ده. د دې لیکنې په یوې برخه کې لولو: نتیجه لا معلومه نه ده، خو که هر چا دا انتخابات ګټلی وي هغه به دې ته لومړیتوب ورکوي چې له امریکا سره دوه اړخیزه امنیتي تړون لاسلیک کړي او ورته تړون له ناټو سره وکړي. د خبرونې په باور دغه تړون به په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د نږدې 2000 بهرنیو ځواکونو پاتېدو ته لاره هواره کړي او د دې سربیره به نړیوال له افغان ځواکونو سره د روزنې، لوژستیک، روغتیا او استخباراتو په برخو کې مرستې وکړي. د اکونومیست په باور که د امنیت په برخه کې نړیوال ډاډ ترلاسه کړي، بیا به افغانستان سره د 14 میلیارد ډالر کړې شمنې هم ترسره کړي چې د دې هیواد د رغاونې لپاره یې ځانګړي کړي دي. د جګړې او سولې انسټیټیوټ په خپلې خبرې کړې لیکنې کې بیا له امریکا سره د امنیتي تړون د مسلې په اړه د سیاسي او پوځي چارو د یو څېړونکي جاوید کوهستاني خبرې راخیستې دي چې وایي امریکا هر وخت دا تهدید کاوه که امنیتي تړون لاسلیک نه شي زموږ ځواکونه به ووزي او چې هغوی ولاړ شي افغان ځواکونه په یوازې سر امنیت نشي ساتلی. خو د انتخاباتو په ورځ ثابته شوه چې افغانان دا وړتیا لري. البته جاوید کوهستاني بیا دا هم وایي چې په دې کې شک نشته چې افغان ځواکونه د امریکا مرستو ته اړتیا لري. که د اکونومیست مجلې پاڼې راواړوم نو د افغانستان په اړه د دې مجلې په خبرې کړې مقالې کې بیا په تیرې څه باندې ویل سیزي کې په افغانستان کې شوي پرمختګونه ستایل شوي دي چې 8 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته ځي او یوه لویه برخه یې نجونې دي. شاوخوا 40 میلیونه خلک د موبایل ټلیفون څښتنان شوي دي. تلویزیونی چینلونه فعال دي، راډیوګان شته، اخبارونه چاپیږي او تازه بریا دا ده چې د شنبې په ورځ ښه انتخابات ترسره شول. اکونومیست لیکي دا ځل د تیرو انتخاباتو په پرتله نږدې 2 برابر خلکو رای ورکړي چې 50% رای ورکوونکي پکې ښځې او نجونې وي. خبرونه بیا وړاندې څرګندوي چې دا ځل افغان ځواکونو د انتخاباتو امنیت هم شنیولی وو او له څه باندې 6000 مرکزونو څخه نږدې 200 تړلي پاتې شو. خو په 2009 کال کې یوازې په کندهار کې تر 1.5 چاودنې وشوې چې بیا لږو کسانو په انتخاباتو کې ګډون وکړ. د جګړې او سولې انسټیټیوټ هم د انتخاباتو د ورځې امنیت ستایلی دی. د دې لیکنې په پیل کې د افغان چارواکو په وینا د امنیتي ځواکونو ستاینو ته اشاره شوې دي او بیا یې د عادي افغانانو خبرې خپرې کړې دي چې په کابل کې د حاجي بختیاري په نوم یو سړي ورته ویلي دي چې هر وخت به مې ارمان دغه و چې امنیتي ځواکونه مو غشتلی شي او اوس مې ارمان پوره شو. که اکونومیست مجله راواخلم هغه بیا لیکلي دي چې افغانانو په انتخاباتو کې د ګډون له لارې خپلو سیاستوالو ته دا پیغام واستاوه چې امنیت تر بې اتفاقۍ مهم دی. دوی نور نړۍ ته دا پیغام ولېږه چې د دوی هیواد دا ارزښت لري چې دوامدار ملاتړ وشي او طالبان یې وپوهول چې د دوی دا ادعا چې د افغانستان استازیتوب کوي یوه تشه ادعا ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تیره اونۍ ولیکل له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به په ځینو سیمو کې داسې ناچاو دي مواد پاتې شي چې د خلکو ژوند ته به خطر پیښ کړي. دا څرنګه مواد دي او د افغانستان په څومره سیمه کې خواره دي؟ په دې اړه زموږ همکار خان محمد سین د ایم ډی سي د ماین پاکولو مؤسسې له رئیس شهاب حکیمي سره مرکه کړې ده او لومړی یې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د واشنگتن پوسټ دا راپور تاییدوي که څرنګه.
دا مساله رښتیا ده، تقریبا 1200 کیلومتر مربع ساحه ده چې دوی ورته په انګلیزي کې فایر رینج ورته وایي. فایر رینج یعنی هغه ساحې چې د دوی د فایرونو تر پوشش لاندې وو، نو هغه ساحې ټول پاتې کیږي. امید لرو چې پیسې ترلاسه کړو او دا ساحې د دوی په مرسته باندې پاک شي.
دا مواد څه شی دي؟ بمونه به یې، راکټې دي، نویت
څه اصلحې چې دوی استفاده ورنه کړې ده؟ دغه اصلحې که راکټونه دي، که توپونه دي، که ټانکونه دي، که د تیارې نه راکټونه ویشتل شوي دي، یا د توپکو مختلف نوع پاتې شوني دي، مرمۍ دي، دغه ټول هوانونه دي چې دا خو په سلو کې سل کله چې فایر کېږي دا ټول نه انفجار کوي، نه یو تعداد زیادې پاتې کېږي په مناطقو کې. نو هغه ټولې پاتې دي، نو امید ده چې ما مخکې لکه څه وویلې، لکه چې دوی وعده یې کړې چې موږ سره کومک وکړي دا ساحل خیر سره پاک شي.
فارن پالیسي هم د یو امریکایي چارواکي له قوله لیکلي چې که دا ساحه چیرته پاکېږي دا به په 15 کالو کې پاک شي او سلګونو میلیونه ډالر به پرې مصرف راشي.
د دې ساحاتو سروې د دوی په واسطه سوي دي او تر اوسه پورې جریان هم لري. نو موږ سره په تېر میاشت کله چې د دوی هیئتان راغلي وو د امریکې د وزارت خارجه کسان، دوی موږ سره دا وعده وکوله چې په راتلونکو کلونو کې حتی تر 15 کلو پورې په افغانستان کې دا څه ناچاودي توکي څه دي، ماینونه څه دي، موږ تاسو سره کومک کوو چې دا پاکې شي. نو دا سروې څه خلاصي بیا پس لغنه د امریکي حکومت کانګرس فیصله کوي چې څومره پیسې دې پروژې دپاره ضرورت ده. نو پس لغنه دوی دا پیسې موږ ته راکوي ماین پاکي موسساتو ته. دا به هم له خیر سره په راتلونکو کلونو کې د پلان په اساس باندې پاکې شي.
که دغه پلان وزنډېږي، یعنی اقدام وزنډېږي د دې ساحې پاکولو ته، آیا دا به خطرناک نه؟
دا خو طبیعي خبره ده. کومې ساحې چې هلته ناچاودي توکي دي، ماینونه دي، که چیرې هر هغه ورځ چې تیریږي هلته د انفجاراتو او د تلفاتو خطر شته. نو په دې حساب که چیرې دا ساحې پاتې شي، له یوې خوانه خلک لکه ښځې، ماشومان، نارینه چیرته چې د تګ راتګ کوي او کار کوي په دغه مناطقو کې دوی تر تهدید لاندې، او د دې نه علاوه په دغه ساحاتو کې باید اقتصادي او اجتماعي فعالیتونو ته سر رسي. نو د اقتصاد له نظره هم موږ ته ډېر لوی تاوان ده. موږ امید لرو هماغه څه چې د امریکا حکومت موږ سره وعده کړې، نو امید لرو چې په خپله وعده باندې دوی وفا وکړي او موږ دا کار سرته ورسوو.
د ایم ډی سی د ماین پاکولو د مؤسسې د مشر شهاب حکیمي څرګندونې مو اورېدې چې وی ویل کوم چاودیدونکي مواد چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پاتې شي د هغو د پاکولو لپاره امریکا د مرستې ژمنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستاني رسنیو په وینا په وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو په خپل منځي جګړې کې پرون 14 تنه ووژل شول او یو شمېر هم ټپیان شول. په دې وروستیو کې د افغانستان پولې ته څیرمه د شمالي او جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پاکستاني طالبانو ترمنځ خپل منځي نښتې ډېرې شوې دي. دغه جګړې به د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو څه اغېز وکړي؟ له پېښوره ذبیح الله شفق راپور لري.
په دې وروستیو کې د افغانستان پولې ته څیرمه د شمالي او جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو ترمنځ په خپل منځي نښتو کې ډېروالی راغلی دی. په دې نښتو کې تر دې دمه شاوخوا 40 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د جمعې په ورځ د شمالي وزیرستان په دتخیل او شوال نومي سیمو کې د ناڅرګند وسلوالو په موټرونو د سړک غاړې بمی چاودنې او همداراز راکټي بریدونه شوي چې په ترڅ کې د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې لږ تر لږه 14 کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د طالب وسلوالو خپل منځینې خطې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسعود او ولی الرحمان د ډلو ترمنځ تراقي وروسته رامنځته شوي چې تېر کال کال د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود د امریکا د بیپیلوټ الوتکو په برید کې ووژل شو او ملا فضل الله د غزای ناستی وټاکل شو. د پاکستان د سیاسي چارو څارونکي د طالب جنګیالیو د وروستیو نښتو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي او روانو چارو کارپوه مشتاق یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د وسلوالو طالبانو ډیری غړي له حکومت سره د خبرو اترو مخالف دي. همدا لامل دی چې په خپل منځي نښتو کې کیوتی
طالبان مشرو بیا داغه نفس چې کوم داغه ملګری او خان اور سینا هغه وسیل چې بیا د مولانا ولی رحمان په ځای باندې د نړیوالستان طالبان مشرو پاتې او بل طرف ته د حکیم الله مسعود چې کوم ملګری د شهریار مسعود هغه غواړي چې هغه د مسعود او طالبانو امیر ټاکل شي. نو
دا پاکستانی وسلوالو طالبانو دا نښتې په داسې وخت کې رامنځته شوي چې د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي او دواړو غاړو د دې هدف لپاره استازي هم ټاکلي دي. خو مشتاق یوسفزی بیا وایي د طالبانو وروستۍ خپل منځي نښتې به د سولې خبرو اترو ته زیان ورسوي.
د دوی د حکومت څخه پیداوی ځکه چې هغوی توجه په خپل ځان باندې شولی حکومت ته نه ده. خو دا ده چې کومې خبرې کېږي نو هغې ته به یو غټه دسکه ملاو شي او هغه خبرې به مخکې لاړې نه شي. نو چې دغه دوه ډلې د دې خبرو اترو نه بهر وساتلی شي زما دا خیال دی چې د دې خبرو به څه اهمیت نه وي.
مشتاق یوسفزی زیاته کړه چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو شورا او د افغان طالبانو ځینې جګپوري غړي هڅه کوي چې په شمالي وزیرستان کې رامنځته شوی تاوتریخوالی له منځه یوسي او پاکستاني طالبان وهڅوي چې له حکومت سره د سولې خبرې اترې پر مخ بوزي. دا یادونه ورده چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو پخوانی موقتي مشر او د دوی د شورا غړی عصمت الله شاهین بیټنه هم له خپلو ملګرو سره یو ځای د خپل منځي اختلافاتو له امله د روان کال د فبروري په 14 نیټه د افغانستان پولي تسیرمه د شمالي وزیرستان په درګه منډۍ نومه سیمه کې وژل شو.
په راپور کې مو واوریدل چې پرون په وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو د خپل منځي جګړې پر مهال 14 تنه ووژل شول. له یوې مودې راهیسې دا جګړه پیل شوې ده او د پاکستاني رسنیو په وینا تر اوسه د تلفاتو شمیر 20 ته رسیدلی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې لینا شریفي په کابل کې له یو کارګر سره خبرې کړي.
د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه خبرونه ترنو اوریدونکو. اوس موږ سره دلته یو دهقان ماما ده چې په خپل مځکه بیل وه غوړي څو د خیر سره خبرې وکړو. ماما خپل ځان برو پېژنې؟
او زلک محمد یا الله.
له څه وخت راځي دغه د دهقانې کاروبار کې؟
زه خو د اول نه تو خره 15 کلنه لزتی من دل د کولې کور کړای دی او کړم دا پر دې مزرې د کلی
خپل مځکه نه لري پر دې مځکه باندې
دغه مځکه باندې وخته خپل نه لري. نه
څه ته دهقانې کې به څومره عاید درته کیږي؟
سو خاتم زګه پر پارک دی کډیرا کولا کم ډیر ولادت کو کا کما کولا کم کما کولا وس کوم دغه وختای دغه مزری 200 مشه ترکیبی ټولیم لرکی په دې کې بوا
دی ورځ 200
دیر وزیر کیو
دا پیسې دې بکیږي
د چیرې کی دا خو تنه د کوټې کروم لکی خلک څو کو بدل کی چې موږ د مزری ول کو دام نشته کور بور رئیس نشته ټول مخلوق به کور نه است.
خو به خلکو دی قانی کولا دومره پیسې به پیدا کول چې زوند پکې
خو وزکان کی چې اوس خو یو لپس ډیر شو بلکې مې تیش وا وړ پس شو لور ته لبمان په 50 روپے په 100 روپے وځي چې وس را شپ په 100 روپے په 200 دی له 100 بوجه شو یو باندې او باندې نه د سپاګ ملي لاس مخلوق دی وګای چې څو کو مصرفونه شو زیات پس خو بیا په واخ خل یو مثال د خبرې سبا خل یو گزاره وکړل نه پس کان وځي ته خپل زبط لا یو کور کې دوه مګ وس خل نه کی وس خل په مصرفونه هم شو زیات کرایم شي دې نه په کوبل ژوند بیا خاصه وځي چې سو پښتو بارکو دوبو مصرف درشو مصرف مقصد زیات شولو اور مصرفونه در نه وکاو سیدی
څه کارونه کوي دلته له سهار تر مزګر
سره سهار تر مزګر کله دا مرغری بودراوی کیوی کله پوی بیل بیو کله زتی لختی جلی وو دا کارونه موږ کړس موږ ته جوړای وای زتی چې سبا جوړای خالی وای په ناس ورته مولا وای چې کارو کړ موږ جوړای وسه د کورو لدل یو د چې څه خو یو دی خو بو څه خو جوړای چې دلته ولا وای زتی یو په وای یو مثال کچولای یو شام خو هغه موږ دره وسر ډوډۍ ډول چې ګیزرول د لپیاخو بو پوري خور
دلته چې ډوډۍ په یخو بو پوري خوره یو د لساره تر مزګره کا کوي بیا کورته تلر سي چې تیار کړي
بیا یې چې موږ ته پکرم یو پیوال یو څلای یو وسه یو ورځي یو څاک پاید شپایدو کډال د موږ ګل د ټولم مزرونه دا سول دی
په کور کې څوک اسه یسته یو نورم څوک د کارسته
د کور نه په مکتب کې مدرې زمون دی په مکتب کې دي حاولر مې په مکتب کې دا کور کې شو ته نه فارای نه چیرې گزاره کی
زکه دا اولادونه خود مکتب کې چولې
څه درته مشاول یو پازل بلور مې مشاول دا زمون مې درې دی په مکتب کې دي بازم دا غربي مزرې دا څه ورته کړم
دا خبری مجله مو هم دومره و بل یو مصطفی صدیقی تاسو ته وړاندې کوي سهار مو بخیر
صبح شما هم بخیر